سلامونه وخت په خیر د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرو مو کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پانتون د هغو افغان معاصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پانتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پانتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت د چهارشنبې په ورځ هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,50,000 تومانه تبادله شو په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ مسابقې به نن پیل شي او د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله به لومړۍ مسابقه له قرغزستان سره وکړي او دا مسابقې به د میش تر 13 دوام کوي د زیاته کړه د آسیالۍ د ایران ازبکستان تاجکستان قرغزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په غوسیمو کې چې روسي ځواکونو موقته نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوو مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبرې لانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او نجونو ظلم شروع کړی
موږ د نجونو او خزو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازې باربارا وودورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکونکي ښځې د لارښوونې عملي نه کړي له دندو به لیرې شي او که د کارکونکو نارینه و د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملي نه کړي له دندو به ایستل شي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لوري د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مرکه کړې ده.
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري، لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا غو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبرې مذاکرې چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي دا نسبت دي چې په نورو ځای کې کېږي په نورو ملکو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارج صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې سند ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبان باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي، مثلا ما ښوونځي پیل نه سي او د نجونو تاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي، کولی شي تور لیست مسله بېرته راوس پیړي. او بیا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر افغانستان اوسي، هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډېر راوړي دې باندې بندیز ولګېږي، خو ته په موږ باندې کې همداسې سوداګري راکړه وکړه. دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوي چې د طالبان را کورنه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپل کړندو کې داسې تغییرات نه لري او د وضعیت دوام ورکړي. دا بیا خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چاخته سوله داسې برخلیک هم په لار کېسته، یعنی داسې به دوی فکرونه کې چې اتمن به څه څه کوي هغه به دوه کړی شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د یو خان خای یو اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلی کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مو د اسمت ساروان خبري واوریده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خزو او انجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلي دي چې د افغانستان نیمایی نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو د اعلامیه وروسته لدی خبره کړه چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپلشمنه عملی نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتیدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس ته ورتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړیو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړي خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د دښمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its people.
داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبري نه اوري. څه چې شزي غواړي دانه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامع واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د ژوندۍ او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ژوندۍ د بنساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه د وړاندې کړي. خوله دې سره سره نه وای چې کله به د نجونو لښپشم ټولګي پورته شوځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د واکله ترلاسه کول وروسته د نجونو شوځي بند کړل خو وروسته ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول شوځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې شوځي ته تللې وي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر لښپشم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د 15 ورځېنی سفر په پای کې وویل
It is not the only thing it will not lead to recognition.
که شوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هواد کې نسبتا ژر پرانستل شي دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د شوونځیو پرانستنه به یو ډراماتیک بدلون وي. خوکه لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د شسو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي کېدای شي د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د پاینی حال کې ویل چې اروپای اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وي په رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې خځو او نارینه او ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خوندانو ته په شفاهي ډول خبرداري ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې خځو او خوند دي. په هرات کې د خځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وای طالبانو د محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د ازادۍ رادیو ته وویل
ما دیروز خود ما به چشم خود دیدم
چې پرون مې په خپل سترګو ولید چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوان ول کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوو ماشومان سره پاسنې پورته وخیږي او خاوان یې لاندې پاتې شي. دې خبرې خځه ډیره غوسه کړه.